خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، وخت په خیر. زه محمد واصل وسالم د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره مو د خبري مجلې ته هرکلی کوم. په روانه خبري مجله کې د غنو نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. په یو بل راپور کې مو بیا د ډالرو په وړاندې د افغاني درزق د کمیدو په اړه د مشان جرګې لاندېښنو او د اړوندو مسؤلینو له اقداماتو خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په غزنی کې د یوې چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او نه ملکیان ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د داعش یوه ډله نیول سوې ده. ایران پر جرمني فشارونه زیات کړي چې د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو د هڅو نتیجې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیول کېدو اقدام به کیږي. تر دې مخکې لوی څارنوالۍ اعلان وکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د جنسي ځورونو د تورونو له کبله له امنیتي او کشفي ادارو د ښاغلي کریم د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به خپل اجراءات کوي.
هر څوک چې په هر سطح کې وي، که عدلي یا هم قضایي ادارو تورن کړی وي یا هم د افغانستان د قوانینو تر تعقیب لاندې وي، موږ له نافذه قوانینو سره سم چې قانون کوم حکم کوي او هلته د پولیسو وظیفه ایجابوي، پولیس به قانوني اجراءات وکړي.
رحیمی د قانون د تطبیق خبره په داس حال کې کوي چې د کرم الدین کریم د نیول کېدو له حکم څخه شل ورځې تیرې سوې دي. پرون د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ښاغلي کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. تفصیل وروسته. د غزنی چارواکي وایي چې په دوو ولسوالیو کې د دوو چاودنو د کبله یو ماشوم وژل شوی او نه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د ولایت وایاند عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لمړی پېښنن د غرمې مخکې د واغز ولسوالۍ په 14 سیمه کې د هوان دی وی سرګلولې د 14 لکبل رامسته شوې چې پکې یو ماشوم شهید او وته ټپین شوې دي. د غرزنن غرمه د خواجهمری ولسوالۍ د کلاینو په سیمه کې د طالبانو لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین د ملکی کسانو په یو موټر چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې دوه تنه ملکی کسان ټپین شوې دي.
د دغه دواړو پیښو په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسیزه ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور، اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش پر ضد خپل عملیات لا پراخوي. ایران پر جرمنی فشارونه زیات کړي او د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو د هڅو د نتیجو غوښتنه یې وکړه. د ایران چارواکو ویلي تهران ته د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د دوشنبه د ورځې د سفر پر مهال باید په دې برخه کې یوازې پر الفاظو اکاو نه سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حواله راپور ورکول سوی چې ویلي دی د اټومي تړون په موضوع کې نتایج مهم دي. د ویلي غوړي پوسی چې دغه تړون نورو شریکانو دقیقا کومې هڅې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کله دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. خو د هغه اروپایي هیوادونه چې دغه تړون یې لاسلیک کړی هڅه کوي چې دغه تړون خوندي پاتې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اوس غواړي له خپل جرمن سیال څخه واوري چې جرمني له ایران سره د خپلو اقتصادي اړیکو د عادي کولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي. تهران تیره میاشت خبرداری ورکړی و که اروپایي هیوادونه ونه کولی سي د تیلو پر صادراتو او بانکداري بندیزونه راکم کړي، ایران به د اټومي تړون د مهمو محدودیتونو له عملي کولو ډډه وکړي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چا نیولې دي. دا په داسل کې ده چې په انرژي غني دغه هیواد کې نن د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کېږي چې دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستې په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتې کې تر سلو زیات مظاهره چا نیول سوي. دوی له دغو انتخاباتو سره د بایکاټ غوښتنه کوله چې توقایف له شپږو نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څنګه د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتې کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. د مولدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل کړ او د سپتمبر 6 نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د تفصیل کې د چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ د غیلن نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای فیلیپ سرپرست ولسمشر ونوموه چې د سرپرست صدر اعظم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان زیات وخت له فیلیپ او د هغه له حکومت سره په تضاد کې و. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پرون راهیسې د مولدووا په پلازمینه کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې د حکم په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 د کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان د استرالیا ملي ټیم ته د 353 منډو هدف وټاکه. د لندن په اوبال لوبغالي کې د دې مسابقې په چیا ټاس هندوستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 352 منډې وکړې. دغه شیبه د لوبې وقفه ده. وروسته به استرالیا ورکول سوی هدف پوره کوي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.5 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم د نیولو لپاره جدي هڅې پیل کړې.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی
به وید عدلی و قضایی ارگانون لخوا چه ده هواد ده نافذه قوانین و سرسم هر حکم ده کورانه چار وزارت پا درست صادر شی پولیس ده اجرات و پاله جدی و قانونی اقدام کوی.
د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنۍ وسرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو اړوند مسولین د جرګې ته استجواب کړی وو.
غرترین مشکل ګوره د دې لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خېټ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیلو اړخونو د فشارونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. ناټو تر 2000 میلادي کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې ده او د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل غني. یو شمېر نور مهم مسایل مهم په همدغه خبري مجله کې راسپړل دي. هله ده ملکه موکړي. تاسو له ازادي رادیو څخه مخامنه خبري مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرم الدین کریم نیولو ته جدي اقدامات کوي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یکشنبې پرځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د پولیسو لخوا هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کرم الدین کریم د نیولو په تړاو د دغه ادارې د ګمارل شوي پلاوي څېړنې وروسته شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې به د عدلي او قضایي ارګانونو له حکم سره سم جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي کریم د ځای موندلو او نیولو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي.
هر قراره که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی
به وای د عدلی و قضایی ارگانون لخوا چه د هواد د نافذه قوانین و سرسم هر حکم د کورنۍ چارو وزارت په ادرس صادر شي پولیس د اجرات او پاړه جدي او قانوني اقدام کوي او موږ به هم په دې اړه جدي او قانوني اجرات ولرو. دا په داسې حال کې ده چې لوی سارنوالۍ وایي د ګمارل شوي پلاوي لخوا شاوخوا 20 ورځې مخکې د ښځینه ورزشکارانو د جنسي ځورونې د ادعا له امله د ښاغلي کریم د نیولو حکم کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوی و. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې وروستیو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال له ملي او نړیوالو فعالیتونو نه منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایی سانګې د شنبه په ورځ د جون پاتمه ښاغلی کریم له وظیفي صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د څو ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونو ګرم وګاڼو، نوموړی د 1,000,000 امریکایي ډالرو د جریمې په ورکړه مکلف کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د یادې قضیې په اړه په اروپایي هیوادونو کې خپلې څېړنې بشپړې کړې او هیواد ته ستون شوی دی. د وویل دغه پلاوی انتظار باسي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس ونیول شي چې څېړنې بشپړې شي. افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس د کشفی او امنیتی ارګانونو لخوا ونیول شي او حاضر کړی شي، ګمارل شوی پلاوی به هغه مهال خپل وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی رسولی وویل مخکې له دې هم ګمارل شوي پلاوی څو ځلې د ښاغلي کریم د جلب حکم کړی و، خو د ده په خبره ښاغلی کریم تحقیق ته حاضر نه شو. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې خپور کړ او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن کړ، فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ هم په اړه څېړنې پیل کړې. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو لړ انتقادونه راپرولې دي. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوال لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډلې کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډل مشر بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پرلپسې ماته ده. له دې وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه، خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پرلپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د خو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببر کومر ازادي راډیو ته وویل
غرترین مشکل ګوره تا دی لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دې هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خې سفر ده دوی باندې څو کار نه کوي. مونږ ګوره جامع جهاني ته تقریبا 3-4 کاله درلودل، تاسو ولیدل چې هیڅ کله د مو کیمپ په داسې یو مملکت کې جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونو وي. یعنی موږ ټول لوبې په آسیایي پیچونو کې وکړه، بل د مونږ د یو قوي ټیم سره لوبې ونه کړې چې د مونږ کرکټ پکې امپروومنټ پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 1 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي یاسر خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
د مونږ ټیم یو خانه د اصغر نه لوبېدل بالکل په دې ټیم باندې اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله اووه کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې مونږ ته تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ نور هره لوبه چې مونږ وګورو د مونږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیګ بالونه ولوبولی شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په اړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني، خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه یې بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړي لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا نور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ تر څو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي، نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانی وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا او نور راپورونه او خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. په فیسبوک پاڼه کې هم موږ یو، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته هم لاړ شئ. ازادي رادیو facebook.com پته ده. هلته هم ګڼ شمېر موضوعات او مطالب شته چې تاسو لوستلی شئ. مشران جرګې د افغانستان بانک مسولین، د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي استجواب کړي چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې، خو بیا هم هر میاشت شاوخوا 20,000 ډالر بهر ته قاچاق کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
له افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت ډیرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارول هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین وروبلل. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم یزدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از
قاچاق دوبل تاسو د پیسو د قاچاغ د مخنیوي او افغانستان او په تیر په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړی شي. سبو شولو سبید وکړو
شودا و چې باید کړ.
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې پورستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکینر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دی. خلیل الله صدیق په استجوابیه غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خنډونه موجود دي. د ده په خبره داسې کسان هم شته چې پوونۍ ریزل دوبی ته زی راځي او په هر سفر کې تر 40,000 ډالر پورې په قچاقي ډول لګدوي. دغه په خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې لږه کسانو سره باید قانوني چلند وشي. دغه قچاق کوونکو نومونه ناخلي خوای
د ایثمت کیسه وجود راځي. دوستان ما کیسه راګستیم کی
دی وای په دې برخه کې مون قضیه لرو او نیولې مې دي چې ځینې کسان په ونی کې ریزل دوبی ته زی او په هر سفر کې 40,000 ډالر لزانونو سره وړي. موږ اسناد تر لاسه کړیو، کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو.
قانون خاطر
کمزور اقتصادي وده، د کلنویو عوایدو کمواله، د صنایعو نملاتر، سیاسي لانجه او د قانونو نکیندل نور موارد دي چې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دي چې افغانستان بانک په اجراتو کې ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله 1.1 میلیارد ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه نیلام نه وي او پیسې دوراني شوی نه وي، په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته وو. د ده په خبره په افغانستان کې پولي تورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال کې پولي تورم 0.3 خو روان کال کې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال عالی مست وایي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2,400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو پناهدې دي، په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی چې د هم مشرانو جرګې استجواب کړی و وایي د بیلانس کسر د کورنیو تولیداتو کموالی خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکاریږي. دی وایي قچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلین وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ملکه مومننه د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبې پرس خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي وویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلي ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل له نجیسا پیاوړو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د بروکسل په ناسته کې د ناټو غړیو هیوادونو بیا ځلي ژمنه وکړه چې له 2000 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه. ټینګار یې وکړ چې تر 2023 او له هغې وروسته به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دغه لګښت هر کال 5 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د تیرې سې شنبې په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستی پاتې شي. مخکې تر دې تر 2000 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر محمد همایون قیومی جوړې شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چټکتیا ورکړي.
د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی 8.1 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومی بیا وویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداره دوي او وایي په هره کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته به سپارل کیږي، خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. ډېر نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې، شته فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ کابل کې په یوې خبري ناسته کې له حکومته د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حساب باندې، د یو همکار په حساب باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد او اقتصاد یې نن خراب کړی.
ښاغلی علي کوزای زیاتوي چې د روانو ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپلې پانګې له افغانستانه ایستلې چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجي بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجي دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت وایي نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هر کاچوي او جرم وکړي قانون به ور باندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت او هغه به جرم نه کوي، ډیری داسې کسان دي چې هغه بېلابېلو برخو کې دندو بوختي خو یو جرم سرته وي. او د افغانستان پولیس چې دي هغه اصلي دنده چې هغه د قانون تنفیذول دي او قانون پلي کول دي او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک وي په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشې سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ننو ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې خو دوی ترې تر اوسه معلومات نه لري. دوی وایي کله یاد پروسې وړاندې عامه پوهانه شوې نو اوس په ډېر کسان د نوملیکنې مرکزونو ته راتلل. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري له کونړ راکوي.
دلته د عمرا خان لیسه کې د نوملیکنې مرکز پرانیستل شوی خو یوازې پروتو چوکیو ته د یادې پروسې مامورین ناشتي او مراجعین نخکاری. د عمرا خان لیسې خونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
بيخي دا کمپاین نه دی شوی، خلک خبر نه دي چې ناسا پرارو بزلته خپلتي کیمپ لګیدل دي او د خلکو د ريجستریشن د نوملیکنو چې دا ډیره ځندنې د خلاره باندې روانه ده. په کار دا چې مخکنی کمپاین شوی نو داخله مرکز دی خلک کې نه دي خبر پور سوالو کې بلاد سهاري دی.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وایي چې دوی تر اوسه د پروسې د هدف څخه نه دي خبر.
هیڅ حکم نشي د تاسو ګوري په دې ساحه کې څوک نشي ځکه چې څوک خبر نه دي د موضوع نشي. د نوملیکنه د څه لپاره ده؟ کچیرته د دې نه یو میاشت دوه میاشت وړاندې عامه پوهاونه شوی وي نو داخلك به اوس راغلی وي او تذکرې به سټیکر کړی وي سپټنام به کړی وي.
دوی وای په مرکز اسدآباد کې چې د تقویتي نوملیکنې پروسې څخه څوک نه دي خبر نو په لری پرتو سیمو ولسوالیو کې به ترې څوک څه معلومات ولري. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس سعادت الله مرزا ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز اسدآباد په ګډون په 1400 اداري واحدونو کې په 22 محلونو کې تقویتي نوملیکنه دوام لري. هغه د مپوهونی د نشټوالي پاړو ویل
په کونړ ولایت کې موږ مبلغین لرو د هری ولسوالۍ د پاره چې څنګه ورځ له یو دوه ورځې تیر شوې دي نشي مشکلات به یو دیواز د زمون په مبلغینو باندې نکېږي چې هغه د پروسې د پاره تبلیغات وکړي. دا چې د یو ملي پروسې د نو د دې هو ټولو خلکو د ټولو وګړو ته خصوصا دولتي ادارو ته حج خبری په اوته همدا چې نور داخلي خو دې دیو ته په کار د چیزبنګ سره همکاري وکي او دغه ملي پروسې د کلبې د پاره کار.
سعادت الله وايي تقویتی نوملیکنه کې هغه کسان خپل نمونه لیکلی شي چې یا یې په خوا تذکيري نه ويخستي یا یې اوس د 30 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی ته په 13 کلونو کې د بیرغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د نور حال نجيب الله الو خلوي
د لوړی اوسیدونکو وایي چې په 13 کلونو کې دوی ته د افغان حکومت او نور مرسته کوونکو ادارو لخوا د ژوندانه د اساسي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په خروار کې تلیفوني شبکې سم کار نه کوي، سړکونه خراب دي، نشه یې توکو کرپ کې موجود دی، کلینیک درمل نه لري او خوانځیو کې هم د خون کو زده کوونکو سم حاضری نشته. د خروار اوسیدونکو یاد ستونزې آزادۍ رادیو سره شریک کړي. د جمیل امینی پونوم یو سیماوال ویل
خپلې خروار خلک لزیات ستونزې
سره مخ دی. هلته شبکه نسته، سرک نسته، ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې چې پرته ی ولسوالۍ یو کته خلاصه ده، هلته د چارسو کارونه سته او دا کوم سره زر او مس او دا شایسته دي دا وړل کېږي پاکستان ته، خلک خرڅوي، حکومت نشته چې مخه ونیسي. استادان د پنجشنبې په ورځ دي کورو ته درس نسته، د اوتی په ورځ راځي په اوتا کې پراته وي، وایي درس نسته. د یکشنبه او دوشنبه دا درس شاګردان له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
د محمد صابر په نوم د خروار یو بل اوسیدونکی هم ورته خبره کوي او وایي چې په خروار کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار نه دی شوی.
چې څومره کار غوښتي هغومره کار نه ده سوی. یوازې پلونه جوړ کړي، هغه هم اوس ګډ وګوډ دي بېرته. دومره کار نه سوی چې هغه د منلو وړ دي. خالي ماسي لیسه کې هلته یو پروژه پلیسې او لیسې بېرته رغونې او تعمیرونه یې رغول. خالي ماسي په نوم باندې هغه ټولې پیسې خوړل شوي وي او هلته موږ دولس لیسې لرو. دولس لیسو کې دولس موږ لیسانس استادان لرو، لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. دوا شلتراسي دوا خرچیږي په دواخانو باندې خرچیږي، هلته پر دوا مریضان ته نه ورکول کیږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي د سیمهوالو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو د بیا رغونې په باب یې وویل چې سږ کال به په خروار کې یو شمېر اساسي پروژې پلي شي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. په پښتو ژبه د خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي چې همدا شپه سټوډیو ته راغلی. حنایش صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلامات.